Argo, la Federazione Russa, by a Taifi Alone as Azoye Madaniya Afghanistan خانم ها خبرنگاران و کسای دیگه که در قضایای افغانستان بی‌طرف هستند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخک لاساته راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وشته د دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو د 35 متر او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني څپا د لشبګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهراً هڅه وکړه روسیه د ته هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشې کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لال ویدیزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو پر مچ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 28 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه هم درنګه وویل شو دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخو بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته یې کړه چې که اړتیاوې په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندۍ برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړ. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویر او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې لویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د بیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې ورلګیدلې دي. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلې ده چې د انسسکي په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شوو بیلوټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. لومړی یې د هند او نیوزیلند ترمنځ ده او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. په لومړۍ ورځ بنګلادیش سکاټلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. نړیوالو وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپونکي دي، خو په دې سره سلا شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسور و رنگا رنگ په میوو سنبال و هغه د بوټي او استوګنځای هغه د خاورې سره خاوره شو، په هر څه ګډوډ شو.
وړاندې به د دې کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. وروسته به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه یې بند کړي.
داس وخت براسي چې نور ولایتونه به موږ د روزګان په شرګان باندې چلی، یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګراو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالبه هم شته نړیوال موضوعات ته هم تم کې مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالخت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بولی. دغه درې د خزو د حقونو د دفاع لزین نور بنسټونو سره په ګډه د افغان خزو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خبر شوی راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو د بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداری پرون پنځ شنبه د اکتوبر دریم په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان میرمنې له زیاتېدونکې انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخبر ډیرې دوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاوه ډک دی او د خیراتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نو غاړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث قتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې خزو د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې په راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتری حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په موز مپسی په نورو میرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې لرونی او ذهنی پلوه ډیر بد اغیز کړی دی. دوی موږ ته څه پریښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه د ملګرو ملتونو په 90مه کلنۍ سرمشیزه کې ویلیو چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللې و. بل پلاو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اخیز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایډیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنکا کړته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان پخپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتی دونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته له شک ها فرمانونا چې ملا حیبت الله اصلی کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدوده کړی ده چې دا قوانین منی. د طالبانو ترمنز مخالفت موجود ده، خو دومره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعال رقیه سعید بیا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي، یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناکه ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلی کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګپوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصر الله ځایناستی بلل کېږي، په یو برید کې په نښه شوی دی. د نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه راسره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله چې تېر اونۍ په بیروت کې د اسرایل په هوایي برید کې ووژل شو ترور زهیدی، نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخه کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پرمخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغه سه تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویچ د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای. د ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصرالله ترور زید او لوګ دی مودې د هغه ځای ناستې بلل کېږي، داسې انګیرل کېږي چې ښایي هغه به وکول شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصرالله جذابیت یا کریزما نه لري او داسې سازمان په ارساخلي چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې د حسن نصرالله وژل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړه شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصرالله په څه باندې دیرشو کلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه. له هغه هیواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړې بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړې ده. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د پخا پرسلا د چرګانو فارمونه وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونو په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوښو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. ورزو اوروزګان ته په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې ورو
د ترینکوټ شاراډون د بيداک پسمکی د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکشي په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې ورسیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د لې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښتې منع کړي د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرد تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی، دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپۍ فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د 2,500 د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا ویو په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوژ پوهېږي، هغه بیا موږ کولی سي په وخت په چیرته 2 سره ځان هم مشکل استاد کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کولی سي او هغه بل فارن چې بیا هغه دی، هغه یو کوچنی دی، ډېر دی، هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحال یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس سبم خلاصو چې د بل هیواد سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانی په کور ناستی دی، دوی د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
ل زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسې موږ ښه کلا ساتي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. دا سار لشپګو دا مخام تر شپګو پلنډو سپوندو نس 25 مترو او دا مخام لشپګو دا سار تر شپګو پمنځنی چپان 2 لس شپګنوي. همدارنګ تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه راپورونه تاسو د رادیو پر ویب پاڼه او همدارنګ په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ، ټلګرام او انستاګرام کې هم ولټوي موږ پیدا کړی او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کاندیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ آباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلې ده زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه و نو د ځای ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو په هر څه ګډوډ شو
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده طلبه ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصيه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کوم بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي
د دې باغ عمومي میوې چارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړي چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځیدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو خو له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کوخخ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پراتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شکل را باندې ځي کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خت سید بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار پر سیر په سرپناه نه سره نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره اکثره خلک وسن برته واوښتل د کوم اجر شتلی دي افغانستان تر راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچيلي د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک هم درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چیرې دا ژغتر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته او د تریشل دجار تریشل وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا تو هم به دوا ورکوم مرسته کوم کړي دي مده موږ غریب خلک یو سر موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ور کړې اوس دوی شټولې دلته غریب او غربت خپل او درد درد تللې دي بس کو الله دې رحم یې په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده غوړم چې باید اتل سکولای چې مرکم وي هغه ماشومان ته چې نه مدرسې سایکل چلول او اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید روش په ډول په څلور د شوالاتو کې باندې شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. تو یې منیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.